السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. د خبرونه تر نهو بجو دوام کوي او په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبریږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې په مکرې خبرونو ته تکل شوی چې جکپوړي امریکایي چارواکي نن د طالبانو له پلاوي سره په کتنه کې په افغانستان کې پر روانو اقتصادي ستونزو بحث وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د تروریزم او مالی اطلاعاتو لپاره د خزانې وزارت مرستیال براین نیلسن او د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست په تاشکند کې د طالبانو د حکومت له پلاوي سره چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی مشری کوي ګوري. په بیان کې ویل شوی چې دواړه لوري به د هغو اقتصادي ستونزو پر حل بحث وکړي چې نن سبا افغانان ورسره مخامخ دي. په زابل کې یوې چاودنې دوه ماشومان وژلي او اته نور یې ټپیان کړي دي. د زابل د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس شرافت ویار پرون د جرمني خبری آژانس ته وویل د ماشومانو ته هغه مهال مرګ ژوبله واوښته چې د هوان له یوې زړې مرمۍ سره یې لوبې کولې. د زابل د سیمه ییز روغتون ډاکټرانو ویلي چې دوه ماشومان مخکې له دې چې بستر شي مړه وو او دوه ټپیان په نازک حالت کې دي. په خبر کې د پیښې دقیقه سیمه نه ده ښودل شوې. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې د 2008 کال له دسمبر میاشتې راهیسې چې د سازمان د تلفاتو د شمیرو ثبت پیل کړی، تر اوسه په افغانستان کې له 1,00,000 زیات کسان په جګړو کې وژل شوي دي. د افغانستان په 28 ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزنګ د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین فرعي کمپاین چې هدف یې 6,000,000 ماشومانو ته د واکسین ورکول دی روان دی. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت وایي دا کمپاین چې د دوشنبه په ورځ پیل شوی د 4 ورځو لپاره دوام کوي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې په دې کمپاین کې به په 248 ولسوالیو کې له 5 کلونو کم عمره ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکړل شي. دا ولسوالۍ د ژمي پر مهال د پولیو د واکسین له کمپاین څخه پاتې وي. دا مهال د نړۍ په کچه افغانستان او پاکستان یوازینی دوه هیوادونه دي چې د پولیو ناروغي پکې ختمه شوې نه ده. تاکل شوی چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اګوست پر 15 له خپل ترک سیال رجب طیب اردوغان سره د روسیې په بندري ښار سوچي کې وګوري. د دواړو هیوادونو د ولسمشرۍ دفترونو دا خبر پرون تایید کړ. دا پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته د دواړو مشرانو دوهمه کتنه ده. ترکیه د اوکراین د غلې د صادراتو د بیا پیل د تړون لاسلیک ته د مسکو او کیف په هڅولو کې مهم رول ولوباوه. د اوکراین د غلې صادرات د روسیې د یرغل له کبله شاوخوا 15 میاشتې بند و. ویل شوي پوتین او اردوغان به د سوریې په اړه هم خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې اردوغان په دې وروستیو کې د سوریې په شمال کې د ترکیې د نویو پوځي حملو خبر ورکړی. او د سعودي عربستان ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان د سه شنبه په ورځ د یونان او فرانسې په سفر روان شو. د سعودي عربستان دولتي خبری آژانس راپور ورکړی چې شاهزاده سلمان به د یونان او فرانسې له رهبرانو سره په کتنه کې په بیلابیلو برخو کې د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا او نورو مسایلو خبرې وکړي. وروسته له دې چې د سعودي عربستان منتقد خبریال جمال خاشقجي په 2013 کال کې په ترکیه کې د سعودي اجنټانو لخوا ووژل شو، دا لومړی ځل دی چې یو سعودي چارواکی د اروپایي ټولنې یو غړي هیواد ته سفر کوي. د خاشقجي وژنه د دې سبب شوه چې د سعودي عربستان پر ولیعهد پراخ انتقادونه وشي، ځکه په راپورونو کې ویل شوي چې دا وژنه د شاهزاده سلمان په امر شوې وه. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
قدر منوریدونکو، د خبرونه د میر احمد صافي په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي او ورزو لمړی موضوع ته. طالبانو د افغانستان په اړه په تاشکند کې را بلل شوې غونډه ګټوره بللې او ویلې دي دا ډول غونډه د دوی د حکومت او نورو هیوادونو ترمنځ د تعامل لپاره ښې پایلې لري. دا غونډه تیر ماښام پای ته ورسېده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي د تاشکند په غونډه کې تر ډیره د افغانستان پر اقتصادي وضعیت خبرې وشوې. د هم په دې اړه نور جزئیات.
د افغانستان په اړه د تاشکند رابلل شوې غونډه چې د طالب چارواکو او د امریکا د متحده ایالاتونو په ګډون د نږدې شلو هیوادونو استازو پکې برخه اخیستې وه پرون ماښام پای ته ورسېده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان حافظ یا احمد تکل د دې غونډې له ختمېدو وروسته ازادۍ راډیو ته وویل طالبان د نړۍ له هیوادونو سره تعامل غواړي او په دې غونډه کې پر دې موضوع هم تمرکز وشو.
په تاشکند کې د افغانستان په اړه جوړ شوی کانفرنس ډیر مهم و. د افغانستان اسلامي امارت بهرنیو چارو وزیر محترم مولوي امین خان متقی صاحب د خپل اړخ ټولو ته اطمینان ورکړ چې د افغانستان نوی حکومت چمتو دی چې د خپل متوازن سیاست له مخې او اقتصاد محوره پالیسۍ له مخې له سیمې او ټولو نړۍ سره تعامل وکړي.
د ازبکستان د پلازمینې تاشکند په غونډه کې د طالبانو هیات تر ډیره د اقتصادي تجارتي مسایلو او له نړۍ سره د تعامل په اړه تمرکز وکړ. په غونډه کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په افغانستان کې د روان اقتصادي بحران علت د افغانستان د شتمنیو کنګل کېدل وبلل او د شاوخوا 9 میلیارد ډالرو په ارزښت د دغو شتمنیو د ازادېدو غوښتنه وکړه. له دې جملې 9 میلیارد ډالر په امریکا کې کنګل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د فبروري میاشت پر 11مه د یو اجرایه فرمان په لاسلیک سره له دې جملې 3.5 میلیارد ډالرو ته جواز ورکړ چې په افغانستان کې د بشري او اقتصادي بحران پر حل ولګول شي. د رویټرز آژانس په حواله امریکا او طالبانو د افغانستان بانک د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د شتمنیو د ازادېدو موضوع مطرح کړی او په دې برخه کې لږ پرمختګ هم شوی دی. بل خوا ټاکل شوی د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس سویست دغه راز د تروریزم او مالي اطلاعاتو په چارو کې د امریکا د خزانه وزارت مرستیال براین نیلسن نن چهارشنبه د طالبانو له هیئت سره په تاشکند کې وګوري. د طالبانو د هیئت مشري د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې په دې غونډه کې به د هغو اقتصادي ستونزو پر حل خبرې وشي چې افغانان ورسره مخامخ دي. د نورو غربي چارواکو ترڅنګ په افغانستان کې د اروپای ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلسن په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت د ښځو او نجونو پر وضعیت د بیان د ازادۍ او اقلیتونو پر حال خبرې کړې دي. که څه هم پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو یو کال په پوره کېدو دی خو د نړۍ یو هیواد هم حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د ټولګډونو حکومت جوړول د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو رعایت له تروریستي ډلو سره د اړیکو پرې کول له هغو شرطونو دي چې نړیوالې ټولنې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره مطرح کړي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې مرستیال وایي په تیرو 11 میاشتو کې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې محدودیتونه زیات شوي دي. الیسن دودیان چې په یو آنلاین خبري ناسته کې خبري کولې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د ښځو شاتګ د نړۍ لپاره یو ګواښ دی چې څنګه د تیرو 2 لسیزو لاسته راوړنې په څو میاشتو کې له منځه وړل کېدای شي. له بلې خوا یو شمېر افغان میرمنې وایي دوی غواړي بیرته خپلو دندو او زده کړو ته ور وګرځي. دوی له نړیوالې ټولنې غواړي چې د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره پر طالبانو فشار زیات کړي. د طالبانو حکومت په دې اړه تازه سندي ویلي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې مرستیالې الیسن دودیان تېره ورځ ناوخته په یو آنلاین خبري ناسته کې وویل د افغان میرمنو شاتګ د نړۍ لپاره د خطر زنګ دی. هغې زیاته کړه دا په ډاګه کوي چې په افغانستان کې د میرمنو د 2 لسیزو لاسته راوړنې په 2 میاشتو کې له منځه تللې دي. نوموړی په دې خبري کانفرنس کې وویل چې افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چې نجونې ښوونځیو او زیات شمېر میرمنې کار کولو ته نه پرېښودل کېږي. میرمن الیسن دغه شان وویل په افغانستان کې هیڅ میرمن د دولت په کابینه کې نشته او د ښځو وزارت هم لغوه شوی. طالبانو پر افغانستان د بیا ځل واکمنۍ له ترلاسه کولو وروسته د ښځو وزارت د بشر حقونو خپلواک کمیسون او په میرمنو پورې اړوند یو شمېر نورو ادارو اداري تشکیلات لغوه کړل او دغه شان یې په کابینه کې هیڅ میرمنې ته ځای ورنه کړ.
په افغانستان کې د میرمنو د حقونو مبارزه یو نړیوال مبارزه ده. دا د ټولو میرمنو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره په هر ځای کې یوه جګړه ده او هغه څه چې په دې برخه کې موږ کوو یا پکې نه بریالي کیږو په افغانستان کې د میرمنو لپاره دا په ډاګه کوي چې موږ څوک یو او د نړیوالې ټولنې په توګه موږ د څه شي لپاره ودرېږو.
که څه هم د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو وړاندې تر دې یې ویلي وو چې دوی د افغان میرمنو حقونه د اسلام په رڼا کې تامینوي، خو دا چې د اسلام په رڼا کې له حقونو کوم تعریف لري په دې اړه یې څه نه دي ویلي. خو یو شمېر افغان میرمنې په دې برخه کې د نړیوالو بنسټونو له لورې د افغان میرمنو د وضعیت په اړه د اندېښنو څرګندول او راپور ورکول کافي نه بولي. لیلا چې په تېر جمهوري حکومت کې دنده درلوده وایي د طالبانو له راتګ وروسته په کور ناسته ده، خو وایي چې لا هم راتلونکي ته هیلې لري. لیلا وایي له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ ده او آن روحي تکلیفونه ورته پیدا شوي.
او متاسفانه زمانی که طالبان
دا چې طالبانو افغان میرمنې قید کړي دي، ځینې یې له کارونو راګرځولي، په نجونو یې د ښوونځیو دروازې بندې کړي، ځینې یې له پوهنتونونو پاتې دي. دا واقعیا د ټولو لپاره ډېره سخته ده. دا حالت بیخي سخت دی. زه له نړیوالې ټولنې غواړم چې پر طالبانو باندې فشارونه زیات کړي، یا لږ تر لږه له دوی سره خبرې وکړي چې افغان میرمنې بیرته خپل مخکیني حالت ته لاړې شي،
برګردن به روزای قبلشان.
دا ښایي لومړی ځل نه وي چې یو نړیوال بنسټ په افغانستان کې د میرمنو د حقونو په اړه اندېښنه څرګندوي، بلکې په دې هیواد کې د میرمنو د حقونو په اړه اندېښنې ورځ تر بلې په زیاتېدو دي. نړیواله ټولنه له طالبانو غواړي چې میرمنو ته د کار په سیاست کې د ونډې او نجونو ته د زده کړو حق ورکړي.
په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د طالبانو لخوا د لګېدلو محدودیتونو او په دې اړه د اندېښنو په اړه جزئیات مو اوریدل. په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر رونالد نیومن وایي طالبان په لنډمهال کې خپله پالیسي نه بدلوي. ښاغلی نیومن له امریکا غږ سره په مارکه کې ویلي د طالبانو چارواکي د نورو کسانو سره مشورې او وړاندیزونو ته هم غوږ نه ږدي. د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخندزاده په خپل یو وروستي فرمان کې پر طالب چارواکو بې ځایه او له حقیقت لرې انتقادونه د شریعت خلاف عمل بللی. د امریکا پخوانی ډیپلومات په کابل کې د طالبانو له لوري د عالمانو د جوړې شوې لوی غونډې په اړه وویل، په دې غونډه کې نه د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستو په هکله پریکړه وشوه او نه د ټول شموله حکومت د جوړولو لپاره اجماع پکې وه. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي د ژمي لره رسیدو مخکې به د خلکو د لاسنیوي لپاره د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د 1.5 لک ټنو په اندازه خوراکي مواد ذخیره کړي. ډبلیو ایف پی وایي چې د دې کار لپاره د 102 میلیون ډالرو په ارزښت عاجلو مرستو ته اړتیا لري. ډبلیو ایف پی ویلي دي چې د اړو کسانو د عجلو غذایی اړتیاو د پوره کولو لپاره به دا 102 میلیون ډالر ولګول شي. د خوړو د نړیوال پروګرام د معلوماتو له مخې د 2021 کال پرتله سږ کال د افغانستان په کچه خوراکي توکو ته د اړو کسانو شمیر زیات شوی دی. اسدالله لودین او په دې اړه نور تفصیل.
په داسې حال کې چې د هرې میاشتې په تیریدو سره په افغانستان کې د بېوزلۍ او لوږې د پراخېدو په اړه نړیوال سازمانونه خبرداری ورکوي، د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي دوی دا مهال 102 میلیون ډالرو ته عاجله اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وایي دوی دغه اندازه بسپنې ته د دې لپاره اړتیا لري چې د ژمي تر راتګ مخکې په لرو پرتو سیمو کې شاوخوا 150 زره ټنه خوراکي توکي ذخیره او هلته میشتو اړو کسانو ته خوراکي توکي ورسوي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویاند وحیدالله امانی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل
موږ 102 میلیون ډالرو ته ډېر عاجل اړتیا لرو، او هغه د دې لپاره چې ډبلیو ایف پی په پام کې لري د ژمي له رارسېدو نه مخکې د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې، هغو سیمو کې چې له لومړنۍ واورې ورېدو سره یې لارې بندېږي، هغو سیمو کې د 150 زره ټنه په اندازه یا کچه خوراکي توکي ذخیره شي، تر څو هغه خلک چې په ژمي کې د خوړو له پلوه دوی د ستونزو سره مخامخ کیږي، تر یو بریده د هغوی د خوراکي توکو اړتیاوې ته ځواب ویل شوی وي.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي دوی په مجموع کې دا مهال تر 1 میلیارد ډالرو زیاتې بسپنې ته اړتیا لري، خو دغه 102 میلیون ډالره د عاجلو بشري اړتیاوو پوره کولو لپاره دي. د ملګرو ملتونو دغه اداره وایي په 2021 کال کې په افغانستان کې 14 میلیون کسانو ته د خوراکي توکو د مرستې رسولو هدف ټاکلی و، خو د اګست د میاشتې له سیاسي تحولاتو وروسته د خلکو اړتیاوې زیاتې شوې او دوی وتوانېدل چې تر 15 میلیونو ډیرو کسانو سره د خوراکي توکو مرسته وکړي. د افغانستان لګنو سیمو هر ورځ اوریدونکي د ازادي رادیو په اوتومات پیغام ثبتونکو ماشين کې د خوراکي توکو او نور بشري مرستو لنه رسیدو شکایتونه کوي. د هلمند د ګرش کولسوالۍ یو اوسیدونکي داسې ادعا کوي: د خوړو نړیوال پروګرام وایي دوی خپل مرستې د خپلو کارکوونکو او خپلو اړوندو ادارو له طریقې ویشي چې وروسته د خپلو مرستو د ویش څرنګوالی څاري. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په روان 2022 میلادي کال کې په افغانستان کې نږدې 23 میلیونه وګړي د خوړو د نه خوندیتوب له ستونزو سره مخامخ دي. او دبليو اف پی توانېدلی چې تر اوسه له څه باندې 19 میلیونه کسانو سره د خوراکي توکو مرسته وکړي. د دبليو اف پی ویان وایي په هغو هیوادونو او سازمانونو کې چې د دوی ډیره مالی مرسته کوي، د نورو هیوادونو او ادارو تر څنګ د امریکا متحده ایالاتونه، بریتانیا، کاناډا، اروپایي ټولنه او د آسیا پراختیایي بانک شامل دي. د طالبانو ویاندویانو ازادي راډیو ته ویلي د اړو کسانو لپاره د غذایي مرستو د جلب په هدف له ګڼو هیوادونو سره تماسونه شته چې اوس هم افغانستان ته د ځینو هیوادونو مرستې پیل شوې دي.
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو د راپورونو د برخې پای ته ورسیدو. په پاتې خبرونه کې تاسو د ازادي راډیوي مجلې د پروګرام اوریدو ته رابولم.
ازادي رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مکو. جمیل جان کوچه حق افغان لیکوال دی چې په امریکا کې داستانی کتابونه لویو لویو جایزو ته غوره شوی. د دې ترڅنګ به مو په دې خبرونه کې له دې خبر کړو چې په امریکا کې افغان ماشومانو ته دولس ټوکه کتابونه چاپ شوي.
منځپانګه یې عاطفي او ټولنیز موضوعات دي.
په افغانستان کې مو د افغان ادبي بهیر د بیا پیل په اړه د دې غونډو د څو تنو بنسټ ایښودونکو نظر اخیستی.
خدای دې وکړي چې دا یوازې یو سپېڅلی بهیر پاتې شي.
ادبي بهیرونه ژبې ته د مینې او جمال جامې وراغوندي.
د بهیر بیا پیل کول یو لوی زیری دی.
د افغانستان یو تاریخي ماڼۍ در معرفي کوو.
سرویش متره سوره او شل متره لوړوالی لري. زر کسټ کې دی په یو وخت کې.
د تیسس او مونوګراف لیکلو له محصلینو سره بحث لرو.
مخکې کار نه پیسې یو موضوع
چې کوړان دی راځي په کلیاتو کې جزئیات لټوي.
ریالیزم دی، سمبولیزم دی او یا نور مکتبونه
دي. ډېر سپیل چوکاټ خبره وي.
راپښم لومړی مطلب ده. د امریکا په متحده ایالاتونو کې تازه د افغان لیکوال جمیل جان کوچی نوې داستاني اثر چاپ شوی دی. د دې کتاب نوم دی د حاجی هوتک تعقیب. پر دې کتاب د امریکا په مشهورو رسنیو کې نن سبا تبصرې روانې دي. تر دې درې کاله مخکې د ښاغلي کوچی لومړی ناول په لوګر کې نه نوي شپې چاپ شوی و چې تود هرکلی یې شوی. دا کتاب یې د همنګوې جایزې ته غوره شوی دی. همداراز په امریکا کې د جنوبي آسیا د ادبیاتو جایزې ته نومول شوی دی. جمیل جان کوچی په 1994 کال کې په پېښور کې زیږېدلی دی. دی د لوګر دی. بیا په کوچنوالی د امریکا متحده ایالاتونو ته مهاجر شو. اوس په کالیفورنیا کې ژوند کوي. د کالیفورنیا په پوهنتون کې په انګلیسي ژبه کې ماستري اخیستې ده. د دې ځوان لیکوال لنډې کیسې او مقالې د امریکا په یو شمېر خورا مشهورو چاپي رسنیو کې لکه نیویارک ټایمز، نیویارکر، لاس انجلس ټایمز او نورو کې خبرې شوې دي. بل لور ته یوې امریکایي مؤسسې د امریکا د متحده ایالاتونو د کډوالو په کمپونو کې د افغان ماشومانو لپاره د دوی په مورنۍ ژبه پښتو او دری 12 ټوکه کتابونه چاپ کړي دي. دا کتاب هر ټوک تر 500 زیات چاپ شوی دی. د دې کتابونو په اړه مو په جزئیاتو اجمل تورمان خبروي.
په امریکا کې د لوستخونې په نوم یوې مؤسسې تازه په پښتو او دري ژبه افغان ماشومانو ته د کیسو 12 ټوکه تصویري کتابونه چاپ کړي دي. دا کتابونه چې په اصل کې د سوریې په کمپونو کې د اردنی ماشومان لپاره د اردنی، مصري، فلسطینی او امریکایي لیکوال لخوا لیکل شوي، اوس د امریکا په کمپونو کې افغان ماشومانو ته د دوی په رسمي ژبه ژباړل شوي او چاپ شوي دي. د څلور ټوکه دغه کتابونو ژباړونکي او عمومي ایډیټر لیکوال محب الرحمن محب وایي دا کتابونه چې په عربي ژبه ول دي د مؤسسې لخوا افغان ژباړونکو ته د اسانتیاو برابرولو په موخه انګریزي ژبې ته اړول شوي ول. خغل محب د دغه کتابونو پاره وای.
د دې کتابونو ژبه معیاري او د ماشومان سینی کټګوري ته په کتلو سره په معیاري ډول سویه بندي شوې دي. د کتابونو نقاشي او ډیزاین هم په خورا ښه کیفیت سره تر سره شوی. د کیسو نویات روایتي او پیامونه په هنري ډول وړاندې کوي چې په ماشوم ادبیاتو ژباړه کې یو ښه زیاتونه حساب دی شي.
د نوموړي په خبره په دې کتابونو کې څلور ټوکا خښ په مورې لما سره لوبې وکړه زما ګرګوتي ویښتان زما کور د پښتو ژبې ته ژباړلې دي. د عمر په زړه کې دوه کوره رنګینې غونډۍ نقاش کله چې زه خوشحاله یم ماریا محب او د مینې الوتکه د توران توپ لولو او د دریو هیلیو کیسه خاغلی اختر زمان ژباړلې دي. د دغه کتابونو یو بل ژباړونکي ماریا محب د یادو کتابونو د محتوا په اړه وایي.
د یادو کتابونو په اړه باید ووایم چې منځپانګه یې عاطفي او ټولنیز موضوعات دي. باوري یم چې له دې لارې به افغان ماشومان د خپلو رواني ستونزو د کابو کولو چل او له دې نوي ماحول سره به جوړجاړی زده کړي. له بل پلوه به دا کتابونه له افغان ماشومانو سره په مورنۍ ژبه د لیک لوست زده کړي او تقویه په برخه کې هم مرسته وکړي.
محب الرحمن محب وای دغه کتابونه هر یو 5000 ټوکا چاپ شوی او په خبرې ډیر ژر به د امریکا په کمپونو کې پر افغان ماشومانو وویشل شي. د نوموړي په خبره چې دا کار د ماشوم ادبیاتو په برخه کې د افغان لیکوالو او ژباړونکو په هڅه شوی دی.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کره کتنه د جمعې په ورځ 10 بجې له آزادی رادیو.
د افغان ادبی بهیر دریم پړاو پیل شو. په 1994 کال کې په پېښور کې یو شمېر لیکوال او شاعرانو د افغان ادبی بهیر بنسټ کېښود. په لنډه موده کې په سلګونو لیکوال او شاعران له دې بهیر سره یو ځای شول. دې بهیر به 19 غونډې کولې. په دې غونډو کې به یې مشاعرې کولې او پر شعر او کیسو به یې نقد کاوه. د افغان ادبی بهیر له پیله 5 کاله وروسته د دې بهیر اکثر بنسټ ایښودونکي کابل ته کډه شول. په کابل کې د بهیر غونډې شروع کړې. دا غونډې په تیرو شاوخوا 10 کلونو کې تر ولایتونو او لرې پرتو سیمو وغځېدې. خو کله چې پروسه شکل د اگست په 15 طالبانو کابل ونیو د بهیر غونډې سړې شوې. تازه په یو شمېر ولایتونو کې دا غونډې ورو ورو بیا په غوړېدو دي. نور په دې راپور کې
د افغان ادبی بهیر بنسټوال چې لا هم په افغانستان کې دي د بهیر به پیل د پښتو ادب د غوړېدا لپاره نیک ګام بولي. شاعر لیکوال ژورنالیست او د افغان ادبی بهیر یو تن بنسټوال مصطفی سالک وایي چې په تیرو کلونو کې چې افغان ادبی بهیر پښتو ادب ته د نقد یا کره کتنې په برخه کې کوم کار کړی ساری نه لري. نوموړی د بهیر د دریم پړاو پیل هم د پښتو ادب لپاره یو نیک ګام بولي.
بهیر یوازې د شاعرۍ غوړېدا ته کار ونه کړ. نقد هم تر ډېره برخه کار وکړ. د نقد او شاعرۍ غونډې به هره اونۍ کېدې خو په افغانستان کې نقد کمزوری و. نو دغه چې په پېښور کې نقد پیاوړی و دې ډېر اغېز وکړ په دغه افغان شاعرانو باندې. او بل دا چې دلته یوازې د کابل نه راغلي او د پېښور شاعران نه وو. د پښتونخوا لوی لوی شاعران او نقادان هم راتله او نقد به یې کوو. اوس د بهیر ارزښت په دې کې دی چې د ادب او کلتور انجیوي بنسټونه بند شوي دي. د ادب پونځین ټکنی شوي دي او ډېر استادان یې بهر ته کډوال شوي. نو د شعر ادب او کلتور د غړېدا لپاره کوم ځانګړی ځای نشته. په داسې وخت کې د بهیر بیا پیل کول یو لوی زیری دی. ادیبان به پکې هم نقد کوي هم به شاعري کوي هم به سره یو بل ګوري د زړه خواله به کوي سره. او له بله پلوه به د بهیر دغه د لسیزو تسلسل چې دی دا ژوندی ساتلی.
شاعر لیکوال او د افغان ادبی بهیر یو بل تن بنسټوال پیر محمد کاروان هم د افغان ادبی بهیر به پیل د پښتو ادب د غوړېدا لپاره نیک ګام بولي او لزوانو شاعرانو او لیکوالو تمه لري چې دوامدار یې وساتي.
ادبی بهیرونه ژبې ته د مینې او جمال جامې وراغوندي چې د دې خبرې ښه مثال افغان ادبی بهیر دی. که ادبی بهیرونه پر لپسې روان وي نو ټولنیز ژوند ورو ورو د مینې امن درناوي او خواخوږۍ خواته حرکت کوي. کله چې په ټولنه کې امن، سکون او مینه وي، ټولنیز استعدادونه وده کوي، د ښکلا او حکمت دنګو څوکو ته په مزل روانېږي.
د افغان ادبي بهیر بیا ځلی پیل دی. ځوانو بهیروالو ته ډېر ډېر مبارک وي، ډېر د بختور وي. هیله ده چې د افغان ادبي بهیر د دریم پړاو لا د مینې، د هنر او د ښکلا او د جلال او جمال نه مال مال وي.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی، لیکوال، کرکتونکې او د افغان ادبي بهیر بنسټوال استاد محمد اسب سمیم چې د بهیر د بی پیل په لومړۍ غونډه کې ګډون هم کړی و، له ځوانو لیکوالو او شاعرانو غواړي چې د بهیروالو د تیرو تجربو نه په ګټه اخیستنه د پښتو ادب په جولای کې نوي پنځونې واچوي.
بیا پیل ګام بولم او خدای دې وکړي چې هماغه احساس او هماغه جذبه چې نه پکې دغه نننۍ ناخوالې وي، نه پکې دغه نننۍ لاسوهنې وي لکه اوس چې زمونږ په هر برخه کې کېږي، او خدای دې وکړي چې دوی د پرون نه په بهترین انتباه باندې بیا هماغه لار ونیسي او بیا د دې ادب او د دې ژبې په ښکلا او ځلا کې یو خپل ورته غاړې نقش ترسره کړي. څو کاله مخکې هم وو او هغه داسې د حوادثو ښکار شو، خدای دې وکړي چې دا یوازې یو سپېڅلی بهیر پاتې شو. د دې ځوانانو د ښکلا او ځلا، د فکري ښکلا، د هنري ښکلا لپاره خدای وسیله کړي.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی، لیکوال او کرکتونکی ډاکټر ظاهر شکیب وایي په افغانستان کې د ادبیاتو په پوهنځیو دومره لیکوال او شاعران نه دي موندلي لکه څومره چې په تیرو کابو درې لسیزو کې افغان ادبي بهیر رامخته کړي ول.
ډېر کار چې په دې معاصر دور کې شوی دی، خصوصا د ځوانو شاعرانو په تربیه کې. زه فکر کوم چې پوهنتونونو دومره خلک نه دي تربیه کړي لکه څومره چې افغان ادبي بهیر تربیه کړي دي. زما یاد دی چې د پوهنتونونو بزرګونو خلک فارغېدل، خو که افغان ادبي بهیر ته به څوک نه ورغلی نو لیکوال به نه و. موږ ډېر زیات لیکوال چې دي هغه په افغان ادبي بهیر کې پیدا کړي دي، او د دې اوسنۍ شروع چې ده یو ډېر ښه ګام دی، او زه امید لرم چې دا لړۍ وغځېږي نو د افغان ادبي بهیر د پخوا په څېر به نوي لیکوالان او نوي څېړونکي او نوي شاعران او بلکې ښه شاعران او ښه لیکوالان به ټولنې ته ورکړي.
د ذکر وړ ده چې پخوا په افغانستان کې آزادې ادبي ټولنې او بهیرونه نه ول، خو کله چې د افغان ادبي بهیر بنسټوال او غړي له پېښور افغانستان ته راوکوچېدل، نو ورسره سم په کابل سربیره په اکثرو پښتون میشتو ولایتونو کې ادبي ټولنې او بهیرونه جوړ شول چې د دې ټولنو شمېر تر 200 پورې رسیده.
په افغانستان کې میرمن ادبي بهیر هم په وروستیو کې په کابل کې د رڼا کلنۍ مشاعره جوړه کړه. داس ویل کېږي چې افغان لیکوال ژمنې دي چې خپلو غونډو ته به دوام ورکوي. د ازادي راډیو مجلې په دې برخه کې د شاعرې شیبې گهیڅ یو شعر چې د خبرونې ته راستولې.
سایستو کې مې ګناه ده خندیدل مې ګناه بولي، سا ایستو کې مې ګناه ده خندیدل مې ګناه بولي، وای پټه خوله ده غوره غږېدل مې ګناه بولي. آزادی مو د سلب شوی تل جګړه ده او جګړه ده، آزادی مو د سلب شوی تل جګړه ده او جګړه ده، دا کافر کا مسلمان دی. زیګیدل می گناه بولی، زه آزاد خدای پیدا کړم، زه آزاد خدای پیدا کړم، نه کنی زه د خانانو غلامی را څخه غواړی. رغیدل می گناه بولی، زده کړه شرم، آواز شرم، مخ می شرم، هر څه شرم، د ستم په مقابل کې جنگیدل می گناه بولی. ما تا وای ته خزا یاد کور او یاد گوری، ما تا وای ته خزا یاد کور او یاد گوری، د جاهل و دیوانات پاریدل می گناه بولی، در رواج او دود پونم می قربانی ور کړی هر وخت، در رواج او دود پونم می قربانی ور کړی هر وخت، بی گناه چ سنگساری گم، د ژیړې دل می گناه بولی. شیبه ناوړي لخپلې هر ژمنې او خبرې، شیبه ناوړي لخپلې هر خبرې او ژمنې، لا غوړېږم خو افسوس چې غوړېدل مې ګناه بولي. سایستو کې مې ګناه ده خندېدل مې ګناه بولي، وایي پټه خوله ده غوره غږېدل مې ګناه بولي.
احمد شیبر یم پدې خبرونه کې ستاسو کوربه. وړاندې مو په یو بحث کې دا مسله څېړلې ده چې د تیسس او مونوګراف لپاره محصلین څرنګه موضوع غوره کړي، خو سمدستي د تاریخ پاڼه راړو. د ارګ د نن او پرون د کتاب لیکوال علم ګل سحر چې د ارګ تاریخ په نوم هم یو اثر لیکلی خو چاپ شوی نه دی، سلام خانه ماڼۍ راپیژني. د دې ماڼۍ نقشه په 1300 کال کې چمتو شوې وه.
سلام خانه دیار د کلا مخته تقریبا په شمال ختیځ برخه کې واقع ده، دیار په پښین په داخل کې خو د لوی کلا نه باندې. سلام خانه یې ځکه بولي چې دلته به سلامي اجرا کېدله، یعنی په اصلاح د پاچا سلامي او ځینې تشریفات، او په نیار کې دربار به و د پاچا، خصوصا د امیر حبیب الله خان چې امیر شهید ورته وایي، د دې په وخت کې به دلته دربار جوړېده، او په هفته کې به یو وارې د اولادونو له خلکو سره په همدې سلام خانه کې مجلس درلود او بعضې مشورې او خبرې به یې کولې. په دې ډول باندې امیر حبیب الله خان خپلو اولادونو ته د په اصطلاح د حکومتداري چل هم ورښو، له خلکو سره د برخورد او د کارونو د پیشرفت. سلام خانه ماڼۍ د ځینو نورو پیښو شاهده هم ده، مثلا د افغانستان لومړی پارلمان د حضرت محمد نورشاه په وخت کې په همدې ماڼۍ کې افتتاح شو. ځینې قضایي مهمې غونډې هم همدغلته په کېدلې. پخوا لویه جرګه مثلا د ډاکټر نجیب الله د وخت لویه جرګه همدلته جوړه شوې ده. د اعلیحضرت ظاهر شاه د وخت هغه لویه جرګه چې قانون یې تصویب کړه دلته جوړه شوې ده. په د وروستیو کلونو کې هم ډېرې فاتحې دلته اخیستل شوې دي. سلام خانه ماڼۍ کې لومړی بېغره سینما هم همدغلته، یعنی د لومړي ځل لپاره سینما همدلته راغلې ده او شروع شوې ده، چې په 1904 کال کې د برتانوي هند د خارجه چارو سکرتر مستر دین امیر حبیب الله خان ته یو بېغره سینما سوغات ورکړه، او همدلته یې بیا نندارې ته وړاندې کړه فلمونه یې، او تر ډېره وخته به همدغلته یو قسم سینما هم وه چې بیا وروسته کابل سینما جوړه شوه. او هغه بیا یعنی اول لومړی سینما هم کولای شو چې دا وبولو چې بیا وروسته کابل سینما په اصطلاح لومړۍ سینما ده. سلام خانه یو سلو شل متره اوږدوالی لري، دا اصلا یو سالون ده، اصلا یو تالار ده، 30 متره سور او شل متره لوړوالی لري، زر کسد کې ځایږي په یو وخت کې. د سلام خانه په ارستیج په برخه کې یو ډبرلیک ده چې ډېر ښایسته، او دا په 1300 کال کې د لوی جرګې وکیلانو د افغانستان حکومت ته ورکړی، لکه یو اصطلاح تقدیرنامه یا مډال یا ستاینلیک، چې دا ډبرین جوړ شوی ده او ډېر ښایسته سلام خانه کې. دغه بیا په 1401 کال کې کله چې مجاهدین کابل ته راغله ورګې ونیو، نو بیا کوشش وکړه چې دا راوباسي، چې ډېر قیمتي شی دی ښکارېده، نو یو څه زیانمن کړی ده په چکوشو د ډبرو باندې وهلی ده، لږ زیانمن شوی هم ده. نو په وروستیو کلونو کې بیا په سلام خانه کې مهمې غونډې جوړېدلې. مخې ته یې لوی پارک ده چې البته ګلان دي پکې، البته ډېر ګلان دي، تقریبا 50 د ګلانو ونې یا بوټي دي، 150 ونې دي، او 1030 متره د بوټو شین دیوال.
د افغانستان په پوهنتونونو کې چې محصل روسي سمستر ته ورسی شي باید پر وی علمي موضوع تحقیق ترسره کړي. همدا تحقیق د ډیپلوم او سند د ترلاسه کولو لپاره یو شرط ګڼل کیږي. عموما محصلان د لیسانس دورې په وروستیو کې مونوګراف، د ماسټري په دوره کې تیسس، او د دکتورا دورې په وروستیو کې ډیزرټیشن لیکي. چې سیا د ماسټری دورې تحقیق څه شی دی او په افغانستان کې د پښتو ادبیاتو څانګې هغه محصلان چې ماسټری کوي خپل تیسیسونه پر څه ډول موضوعاتو لیکي. زموږ همکار بصیر الحق عادل په کابل پوهنتون کې له یو شمېر هغو محصلانو سره چې اوس د تیسیسونو لپاره موضوعات انتخابوي خبرې کړې دي او د استاد ډاکټر اجمل ښکلي نظر یې هم د دې بحث په وروستیو کې اخیستی دی.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو، موږ د کابل پوهنتون ادبیاتو پوهنځي ته راغلي یو او دلته د ماسټری دورې یو شمېر محصلان مو پیدا کړي دي چې دوی له خیره په راتلونکي سمستر کې تیزیسونو باندې کار کوي. زموږ موضوع د تیزیس په اړه ده. له دوی به واورو چې څه ډول تیزیس لیکي، تیزیس ته باید څه ډول موضوع انتخاب شي او زموږ تیر تیزیسونه چې لیکل شوي دي څومره معیاري دي او څومره له اصولو سره سم دي. نو لومړی له دې ملګري سره خبرې کوو. ځان معرفي کې یو درته وایي چې تیزیس لپاره څه ډول موضوع باید انتخاب شي.
نوم مې رحمت الله ده، کټم تخلص کوم. تیزیس لپاره خو مونږ باید داسې موضوع انتخاب شي چې ډیره جالبه وي او ضرورت وي ورته دغه موضوع ته. مخکې کار نه وي پسې یو موضوع ډیره نه وي.
ډیره مننه. کله کله محصلان تیزیس موضوع په انتخاب کې تیروزي، داسې موضوع انتخابوي چې هغه د تیزیس سره چوکاټ چي دی هغه ته مناسب نه وي. یا فرضاً زه یو مثال درکم، په مونوګراف کې مونوګراف ته یو محصل موضوع ټاکلی و عثماني خلافت. د حقوق پوهنځي یو محصل و. نو عثماني خلافت موضوع ډیره پراخه ساحه لري، ډیره پراخه ده. ناممکنه ده چې دا ته په هغه د پونوګراف په چوکاټ کې وڅېړي کنه چې څلوېښت مخه دي، پنځوس مخه دي. دغه راز تیزیس ته ځینې داسې موضوع ټاکل کیږي چې دکتورا دپاره مناسب وي. یو ګمان دا کیږي چې په لویه موضوع کې منابع ډیره پیدا کیږي. دغه وجه ده کنه محصلین پوهیږي نه په دې برخه کې.
یا باید دقیق پوه شي د تیزیس چې ده د پنځلس زرو نه تر پنځه زرو پورې حداقل کلمات یا لغات ولري. چې دې نه ډېر بیا له چوکاټه خبره ووځي، هغه خوند او رنګ نه لري. هر څه یو خوند او رنګ لري او چوکاټ لري. هر څه له چوکاټ ووځي، حتی هر خبره هم ځي چوکاټ نه ووځي، خوند دې ځي، رنګ دې ځي.
ډېره مننه، ډېره مننه جون دی. اوسې ورځو بل محصل ته، دوی به منومره ته واخلي. تاسو درته وایي چې ادبیاتو کې زموږ ډېر موضوعات له بده مرغه تکراري دي. ستاسو په اند چې تاسو دار ماسټری کوئ پښتو ادبیاتو کې، څه ډول موږ نوي موضوعات پیدا کوئ ټکو؟
نوم عبدالرشید دی، متخلص عادت کوم. موږ په تیزس موضوع چې څنګه موضوع وي وټکو اصول دي موضوع اوسېږي. باید موږ چې کله ماسټری کې ماسل شو، نن دوا یو ورځ نسند دي ته پلټه کې اوسېږي چې نوې موضوع خپل په انتخاب کو. نو یو لامل دا غري چې مطالعه لري ماسلین، یعنی بیرونی مطالعه لري. کله چې صدرم سمستا ته ورسېږي نو به تیزس موضوع په پر دې پلو زی. نو چې موضوع سیګرځي بیا اصول دي موضوع لا صبر دي.
ډیر زیاته مننه رازو بل ملګری ته. دوی بدره ته وایي چې ډیرې ماسلین فرزن مونوګراف لپاره موضوع وټاکي. په تیزیس کې هغه موضوع داسې چې یو څه پرمختګ ورګي صحیح ده. یعنی موږ په خپل ټولنه کې موضوعات ډیر لرو او په هر برخه کې لرو. فرزن ډیر رواجی کار چې کیږي د خوشحال خټک پړه باندې کیږي، یا عبدالقادر خان خټک پړه، یا د دوی د جون او فن پړه، دوی په اشعارو باندې. فرزن دلته نوې موضوع دا ده چې د ویل کیږي د عبدالقادر خان خټک ډیر شعرونه د خوشحال خټک شعرونو ته ورته دي، او حتی کله کله داسې فکر کیږي چې د بشیرو نجدار خوشحال خټک شعرونه دي. یعنی دلته نوې موضوع دا ده چې د دواړو شعرونو ترمنځ اړیکه پیدا شي او وڅېړل شي. دا زما باور یو نوې موضوع ده په دغه برخه کې. یعنی دغسې په هر موضوع کې موږ نوي زاویې لرو، نوي آباد لرو. ستاسې په ان دغه د موضوع په نوښت کې یا د نوي موضوع په ټاکلو کې، ځکه تیزیس یو عادي څه نه دي، دغه تحقیق هغه مرحله ده چې د ماسټری سویه باندې څوک زده کړي کې به تحقیق کوي. ستاسې فکر موضوع څه ډول باید، یا خو باید موضوع نوي اوسي که زړې موضوع په نوي بود باندې کار کوي، له کوم اړخه باید ورته وکړل شي؟
ډیره مننه. شاه محمد بشیر ما د کابل پوهنتون د ماسټری محصل. د موضوع په نیووالي کې موږ کولای شو یو موضوع له مختلفو اړخونو نه وڅېړو. د دې اړخونو د څېړلو لپاره هغه د څېړونکي دید او د لید زاویه اړینه ده چې دوی باید هغه زاویه ورته لومړی ځل لپاره مشخصه کړي چې زه دغه موضوع له کوم اړخونو نه څېړلای شم. مثلا یو موضوع دی، یو د لیکوال شاعر هغه د لیکوالۍ د منځپانګې په اړه باندې څېړنه کوي چې دغه لیکوال په خپله لیکوالۍ کې کوم ډول موضوعات راوړي دي.
بل سیړون کې کولای شي د دغه لیکوال په کریکټر باندې دغه د لیکوالۍ د داستان په کریکټر باندې سیړنه وکړي، بل کولای شي د دغه فکر مکتب پیدا کړي چې دغه په کوم ادبی مکتب کې ریالیزم دی، سمبولیزم دی او یا نور مکتبونه دي، دا برخه باندې چړنه وکي. یا هم مثلا یو کس یو شاعر شاعری کړي دی، د هغې د چوکاټونو باندې چړنه وکي چې دا په کوم چوکاټونو کې دغه موضوع چړل شوی ده. د دې ترڅنګ موږ کولای شو چې دغه په د لیکوال مثلا بل نوی کولای شو له دې زاویې نه د یو شاعر لیکوالي شاعری د شاعر شاعری وڅېړو چې د دغه نوی ادب سره یا د نړیوال ادب سره د دغه شاعر شاعری څومره ورتواله لري او د په کومه برخه کې دي سره نږدېواله لري. نو د هغه د یو نوی موضوع یعنی زړه موضوع د په نوی بڼه باندې چېړل هغه د چېړونکي لید او د لید زاویې ته اړتیا لري چې دوی باید خپله برخه هغه زاویه معلومه کړي، وروسته د هغې دپاره لړلیک ولیکي او هغه لړلیک باندې بیا خپله موضوع ټولو هغه د چېړنې د میتودولوژۍ په اساس باندې هغه برخه دی باید وڅېړلی شي.
د موضوع په اړه بحث وشو. دلته یو بل د ماسټرۍ دورې محصل هم سره ناست دی. په ماسټرۍ کې موضوع باندې ډېر بحث موږ په دې وکړو چې دا موضوع ډېره مهمه ده او محصلان ډېری وخت د موضوع په انتخاب کې تیروځي. مخکې ما یادونه وکړه چې لویه موضوع ټاکي، لویه موضوع ټاکلو دلیل دا ده چې دوی فکر کوي چې ماخذونه پکې ډېر دي. ولې ښه تحقیق هغه ده چې په نوې موضوع کار وشي او هغه کې ماخذونه کم وي. په څو اړخونو خبرې کوي، یو دا چې نوې موضوع څنګه وټاکو، دویم دا زموږ دغه محصلین چې تیزیسونه لیکي د پښتو ادبیاتو د یو محصل په توګه تاسو مطالعه کوئ، ډېری تیزیسونه چاپ شوي هم دي، ډېر موضوعات مانه تکراری معلومیږي یا ډېر لږ تغیرات پکې، یا محصلان ډېری ژوند او فن زیړي چې دا یو رواجي کار دی، نو وخت پکې نه تر سترګو کیږي. نه یو موضوع باید څه ډول اوسي او دا هم راته وایي چې تاسو فرضاً راتلونکي سیمستر کې له خیر کار کوئ، څه ډول موضوع انتخابوئ، په کومه برخه کې، د پوهنه کې، چې پوهنه کې. مهرباني.
ډېره زیاته مننه عادل صاحب. اصلاً زما په نظر، زما په شخصا زه خپل چې نظر لرم، هغه دا د ګوري موږ او تاسو د لیسانس په دوره کې پایلیک مونوګراف لرو کنه، هلته دا چې محصلین له څېړنې سره نوې آشنا کیږي کنه، دوی اکثریت باید په عمومیت بحث وکړي. دا زما خپل نظر دی. که څه هم زه بیا وروسته هغه ما چې سلوستي دي د مونوګراف د تیزیس د ډیزرټیشن په اړه هم در سره شریکوم، خو زه یو ځل خپل نظر وایم. ګوري موږ ته هلته ځکه په عمومیت باید لږ سنه ستم شو او محصلینو ته هم دا هدایت وکړو تر څو په عمومیت تم شي چې هلته دوی له موضوع سره نوې آشنا کیږي. که چیرته دوی په موضوع کې ډېر ژور ځي، دغه دوی نشي تحمل کولای، کنه ډېر مخکې نشي پکې تلای. بیا د هر په څانګه کې یا په مسلکونو کې چې څوک وړاندې راځي، هغه په کلیاتو کې جزئیات لټوي، کنه. موږ تاسو مثلا لیسانس لوسته، هلته موږ تاسو مثلا اته یا لاس مضمونونه درلودل، کنه. هلته ډېر عمومي عمومي بحثونه، کله چې ماسټري ته راځو ساحه هم یو څه محدوده کیږي. بل اخره موږ تاسو دکتورا ته یا نور لوړ 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 زده کړو ته چې راځو، هلته زموږ برخه مشخصه کیږي، ډېره مشخصه کیږي. دلته زموږ د څېړنې هغه لار هم ورسره دومره محدوده کیږي. موږ ګوره څېړنې چې دي هغه عمومي څېړنې سخت نه دي، لوی څېړنې نه دي سخته. څېړنه دا سخته ده چې په څېړنې کې څېړنې کوي، کنه. په کلیاتو کې چې جزئیات لټوي، یعنی په کل کې د جز لټول دا سخته ده واقعا. خو ما چې د تیزیس په اړه یا د نورو مثلا مقالو علمي مقالو په اړه لوستې دي، هغه ما ډېر ځایونه دا لوستې دي چې دوی وایي چې یو خو مثلا د لیسانس د پایلیک او د تیزیس ترمنځ فرق باید دا اوسي چې د حجم فرق دی، کنه. باید حجم یې زیات وي د تیزیس. او بل موضوع دا ده چې تیزیس چې دا هغه په لویه موضوع لیکل کیږي، په هغه کې ډېره مثلا پراخه موضوع راخیستل کیږي، پراخ بحث پکې وشي، ډېر اړخونه یې راوسپړل شي، کنه. که موږ وایو چې په پایلیک کې په مونوګراف کې فقط یو اړخ دی موضوع راسپړل کیږي، په ممکن په تیزیس کې ډېر اړخونه راوسپړل شي. همدغسې چې مثلا مخ کې زو په ډیزرټیشن کې د ډاکټورا ډیزرټیشن دی، په هغه کې بیا ډېر زیات اړخونه دا ډېره په پراخه سطح راسپړل کیږي. بل پښتنه تاسو وکړه چې مثلا څه ډول نوی موضوع انتخاب کو. د نوی موضوع انتخاب دلته اصلا موږ په افغانستان کې زموږ تعلیمي سیستم د غسیدای چې موږ له محصلینو عمومي د حق اخیستای دی. موږ له دوی نه د حق اخیستای چې دوی مخکې لاړ شي، لکه نوښت وکړي، دوی د نوښت فکر وکړي. تا به ډیر زیات لیدلې وي. ګوره ډیر ملګری مالې دلې دي، تا میسج وکړي درته وایي چې ما ته یو موضوع راولېږه چې زه په دې موضوع باندې کار وکړم، کنه. موضوع راولېږه، یعنی دا اصلا دیتا چمتو شوی نه دی، یعنی زبای وایم او بخنی چې چمتو کړل شوی نه دی، چمتو کړل شوی نه یو چا دا فکر نه ورکړی چې ته باید نو وخت وکړې انگیزه نه ورکړی. نو زما په فکر دا دا موضوع اصلا د پانتون لغول ورزه چې څوک د لیسانس په چوګی کینی باید دا موضوع لغول ورزه راپیل شي، د لپاره باید یو ځنګړی وای وتګلاره جوړ شي په پانتونونو کې چې یو محصول دیتا وه حاصل شي ترڅو نو وخت وکړي. موږ تاسو مثلا دا پیړی پیړی په دې اختایو دا عمومي ډول موږ وایو کنه چې پاره برخه کې دی په ماغه تکراری موضوعات لګیای، په ماغه تکراری نوې مېسمونه دی کړي او نوې فکر موږ نه دی کړای، نو ترڅو چې نوې فکر ونه کو په نوې موضوعات باندې کار ونه کو ترغه موږ تاسو د علمي برخه کې پرمختګونه نشو کولای. دا د استادانو زما په نظر د دوی دنده ده چې دغه د دوی مسولیت دی چې محصلین وهڅوي.
تاسو له خیره راتلونکي سمستر کې تیزیس لیکي څړول موضوع انتخاب وي د پوهنه کې، چې پوهنه کې د غستاس خبر تب کتو سره
مننه عادل صاحب. ما چې کله د پایلیک مونوګراف لپاره ما موضوع انتخابول هغه کې مل استادانو سره مشوره کړې وړه مشوره مې به باندې کړې، بل دا چې زه د دې برخه زد اصلا د ادبیاتو کنه چې موږ لټریچر ورته وایو او د فیلالوجي سره یو څه فرق لري چې هغه ژبه پوهنه د دې سره زه د دې سره ملاقات لرم، ژبه پوهنه سره مطالعه کوم خو ډیر زیات کار ما د ادبیاتو سره دی لیکنه پکې کوم او شاعري ولا ما یو نو ښهرم لیکم. نو ما چې هلته انتخابول ما ته استادانو دا مشوره راکړه چې ته باید په ادبیاتو کې یعنی د ادب پوهنه په برخه کې یو موضوع اخلي، هغه مې ما موضوع اخیسته د شعر، ژبه او موسیقي. انا دا موضوع ما عمومي وسړه زما زړه داس دی چې په دې کې یو څه مخ کې لاړ شم او کشر ته مې هڅه وکول شو نور ژبه سره په مقایسه مثلا په نور ژبه کې معلومات ډیر زیات پیدا کم ترڅو د شعر ژبه لا ډیر علمي وسړم او د شعر موسیقي لا ډیر علمي وسړم. زما زړه خواستم داسې دی، نیت مې داسې دی چې دغه سه همدا موضوع کې پاتې شم مخ کې پکې لاړ شم. خو بیا هم ان شاء الله هغه وخت په کتو بیا به یو پریکړه کوو ځکه موضوعات هم ډیر دي او نوې موضوعات هم شته. داسې نوې موضوعات ممکن دا امکان هم لري چې په هنه کې یو موضوع اخلو او باندې کار وکړو کنه چې اړتیا وي. لکه ما د نیولوجیزم اړتیا په پښتو ژبه کې یو لیکنه وکړه تاند کې خبره شوم ده، هغه زما هغه موضوع ته ډیر زیات فکر دی کنه زه په ټولنه کې ډیر زیات سره مخ شوم. زه غواړم چې کدا غس موضوع وي یا بل ملګری ته دا توصیه وکم چې دغه موضوع ته کار وکړي خپل امر باندې کار وکم. نو ان شاء الله هغه وخت سره بیا ګورو چې زه څنګه موضوع انتخاب کوم، دا موضوع باندې کار وکم چې په لسانس کې انتخاب وکم بل موضوع.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو تاسو د یو شمیر محصلانو خبرې واورید او لتیزیس مو د دوی برداشت هم اورید. راځي د تیزیس پاړه د کابل پونتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې استاد ډاکټر اجمل خپل راغو چی نو موړه د تیزیس پاړه څوي.
تیزیس خو د تیزیس دی کنه، یو نظریه ده، یو څوک لوړ زده کړی کوي د ماسټری په ساته باندې په افغانستان کې او به دا چې کله مطالعه کوي د بیلابیلو مزامینو او مثلا په دای مثلا یو برخه کې په پوهنه کې یا په ادبیاتو کې دا علاقه لري او د دې په اساس باندې دا مطالعه کوي، د دې تزینې پښتنې پیدا کیږي او به دغه پښتنې په یو فرضیه باندې بدلیږي په یو غننه باندې کنه. دا مثلا د سی فرض کې چې دا خبره داسې ده چې زمنګ په دغه کې وړاندې شوی ده په آثارو کې سره وړاندې شوی داسې نه ده بلکې داسې ده، نو دا یو فرضیه وي. دغه فرضیه په دغه تیسیس کې یا په دغه تیزس کې د ثابت کی مثلا د ماخذونو استفاده وکي مثلا دلایل وای کنه بلابل منابع وګوري ورپسې او نو چې کله په پایله کې یو نظریه رامنځته کی او دغه نظریه به دغه لستونکو ته وړاندې کی چې خبره په اصل کې دستانو دا کله چې موږ د نظریه خبره کوو د فرضیه خبره کوو مطلب دا چې په تیسیس کې دا ضرور ده چې یو خبره یعنی په نوی موضوع باندې وسرخه.
موږ دغه تحصیلي دوره کې لیسانس لرو، ماسټری لرو، دکتورا لرو چې خپل هغه د سند اخیستو لپاره تحقیقات کوي، فرضاً مونوګراف د لیسانس لپاره، تیزیس د ماسټری لپاره او ریزرویشن دکتورا لپاره. دلته هغه چوکاټ څه ډول دی؟ فرضاً د دوی ترمنځ هغه توپیر فقط د موضوع محدودیت کوي که نور کوم بریدونه هم لري؟
اصلا خبره داسې ده چې موږ چې مخکې څومره وړاندې ځو هغومره دغه زموږ زده کړې چې دي هغه تخصصي کیږي. مثلا په لیسانس کې د لیسانس نه به ماسټری ته، ماسټری نه به زو دغه ته په لیسانس کې دومره تخصص نه وي، په ماسټری کې موږ کولای شو چې یو برخه انتخاب کوو، په دکتورا کې به خېډه تخصصي وي. یو یعنی د کمیت نه علاوه د سمره والی نه علاوه چې بل عموم د تیزسونو په سطح باندې چې موږ اوساس دلته په افغانستان کې کوم اصل منل شوی دی کنه چې بل عموم د مونوګراف د تیزس نه کم وي او تیزس به د ډیزرټیشن نه کم وي. د دین علاوه مهمه بل خبره چې دغه تخصص ته یعنی یو موضوع چې په ډیزرټیشن کې وړاندې کیږي هغه باید تر دغه ماسټری ډیره تخصصي وي. کنه
کله جوست راشي
او د کله باید جوست راشي یعنی ډیره مخصوصه وي عمومي نه وي کنه البته زمونږ استاد یو غمیز ده چې سوک ډیزرټیشن لیکي دا یو غلط تصور ور سره پیدا شوی دی چې باید خامخا غټ کنه چې ډیر پانی ولري نو هغه بخر ډیزرټیشن وي سره دې چې دا خبره نه ده چې سمره تخصصي وي او سمره نوی وي او سمره جالب وي نو په هغه صورت کې مونږ دې ته خړ ډیزرټیشن ویلې شو نه دا چې مثلا یو کتاب یو اثر زر مخوي نو هغه بخر ډیزرټیشن وي
ما چې سمره درک کړی دغه مسلان د موضوع ټاکلو کې هم ستونزې لري پرزند مونوګراف لپاره دوی د تیزیس موضوع ټاکي داسې موضوع چې باید تیزیس کې وڅېړل شي دغه ډول وخت کې یا په دغه ډول موضوع ټاکلو کې د موضوع د څېړنې حق هم نه ده کیږي ستاسې په نظر تیزیس لپاره څه ډول موضوع به انتخاب شي که د حجم له مخې موږ مثالونه ورکو یا ووایو چې تر کومه حده باید موضوع وي یعنی په څومره وخت کې یا په څومره حجم کې وڅېړل شي د تیزیس لپاره چې مناسبه یا لږ تر لږه د مونوګراف یا د لیسانس د دورې سره فرق څنګه کېدلی شي
یو خو د اوږدوالي او لنډوالي خبره یا د حجم خبره شته د اجمال او دغه پورې تړلې تفصیل پورې تړلې کنه ممکن یو موضوع وي هغه چې کله هغه په دغه کې مثلا مونوګراف په سطح باندې وي نو په مونوګراف کې هغه په اجمالی شکل باندې وړاندې شي تفصیلي ورنشي وړاندې نشي نو په دې اساس باندې دغه اجمال کېدای شي کله ابهام پیدا کړي کله ابهام پیدا نه کړي خو کلیات وي نو دغه موضوع چې وي د نورو جزئیاتو دغه وي تګي وي کنه نو په هغه صورت کې دویم سټیپ دا دی چې د مقالې نه مونوګراف د مونوګراف نه مونوګراف لیکل شوی ممکن په یو تیسیس کې د دې حق ادا شي مثلا زه درته خپل مثال وایم فیمینیستي ادبي نظریه ما یو مقاله ولیکله بیا زه پوه شوم چې هغه مثلا د خوشحال په شاعرۍ کې په پخوانی شاعرۍ کې ښځه څنګه راغلې د محبوبې څنګه راغلې په اوسنۍ شاعرۍ کې څنګه راغلې په مثلا په نثر کې څنګه راغلې په فوکلوري ادبیاتو کې څنګه راغلې نو دا په یو مقاله کې په یو مونوګراف کې د دې د وړاندې کولو دغه کلیات او اجمالی شکل باندې وړاندې کیدی شي خو په تفصیل سره او په دقت سره نشي وړاندې کیدی نو په دې اساس باندې دا یو کتاب ته ضرورت لري د شانتي موضوعات کنه نو ځکه ځینې موضوعات چې انتخاب شي کاغه مثلا د هغه لمن پراخه وي یعنی مثلا ګڼې حوزې یا ګڼ مفاهیم یا د ادبیاتو تاریخ سو دورې په بر کې نیسی نو هغه فکر کوم چې په مونوګراف کې دا هغه حق نه ده کی بلکې هغه پوتیسس او مثلا ممکن په ډیزرټیشن کې دا هغه مشکل حل شي
دغه ډول موضوعات چې مونوګراف لپاره ټاکل کیږي دا یو ستونزه ده ځکه مونوګراف موضوع به دومره محدود وي چې مکمل وڅېړل شي نه ټول آباد به رڼا په واچول شي یا وضاحت ورکول شي که غټ موضوعات ماسیل په لیسانس لپاره ټاکي مونوګراف لپاره موضوع حق نه ده کیږي دا یو ستونزه نه بول
نه یو ستونزه خوده بالکل ها او دغه زمونږه مشکل دا دی چې مونږه معاصلین او څوک چې تحقیق کوي هغه په کار دی چې د مقاله د مونوګراف د تیسیس یا د ترفیع د یو کتاب او د ډیزرټیشن ترمنځ د حجم له پلوه په توپیر باندې پوه شي کنه مثلا زمونږه معاصلین بل عموم چې د مقالو د لیکلو سره ډیر بلد نه دی روغ دی نه وي نو په دې نه پوهیږي چې مثلا یو مقاله ده یو موضوع په مقاله کې وړاندې کیږي نو هغه مونوګراف کې څنګه شي نو هغه سره دا تصور وي چې یو موضوع څومره غټي په هغه باندې اسانه تیزس لیکل کیږي کنه نو هغه بیرو موږ غټي موضوعات واخلي غټ موضوعات حق نشي ادا کولای بیا خبره ته دغه شي ځکه چې مونوګراف په نه چې موږ ورته ټاکلې دیش 15 دیر سالوي 500 مخه شاو خو بیا کنه نو په دې کې د یو ډیر غټي موضوع حق نه ادا کیږي چې هغه مثلا سو فصل ولري هغه مثلا هغه پورې چې متعلق دغه دي موضوعات دی هغه باید ټول وسیلل شي په دې اساس باندې هغه نه بیا خراب شي موضوع
مننه په میتودولوژي باندې باسو کو د تحقیق د تیزیس لپاره بل مهمه موضوع د تاسو کلونه کلونه استاد یې ستل تقابل پونتون کې ادبیاتو پونځي کې دغه ماسیلانو تیزیسونه چې په تیرو کلونو کې دوی کار پکړ دي څومره نوی دي موږ یو مشکل په پښتو ادبیاتو کې لبد مرغ لرو چې ډېر په سولیدو موضوعاتو باندې کار کوي کلیشئی موضوعات څومره نوی دي دغه تیزیسونه چې تاسو کوم مثالونه ورکړي یا نمونه واخلئ کار نوی شوی دی کنه
او نوی کار شوی دی البته دا سو کلونو کې نوی کار شوی په تیزیسونو کې مثلا د ژبپوهنې په برخه کې د ادراکی ژبپوهنې د روزنیز ژبپوهنې د کمپیوټر ژبپوهنې په برخه کې کار شوی دی په تیزیسونو په سطح باندې نوی موضوعات چې اخیستل شوي دي ادراکی ګرامر فنکشنل ګرامر باندې اخیستل شوي دي قاموس لیکنه باندې کار شوی دی البته زمونږ مشکل چې دی دغه تحصیلي نظام ټول لري کنه چې مثلا یو استاد صنف ته ځي دغه هغه په کار دی چې یو انګیزه په محصل کې پیدا کړي دا داسې موضوعات وشي چې محصل سره پا پختنه فرضیه پیدا شي او د دې طریقه باندې هغه یو نوی موضوع ته زیر شي او هغه باندې تحقیق وکي یا سیړنه وکي. زمونږ دغه مشکل د دې ځنه پیدا کیږي، یا مونږ مثلا د سې میتودونه نه لرو چې ماسل د موضوع په پیدا کولو باندې پوي کوچ مثلا یو موضوع ځان لپاره څنګه پیدا کیو نوی موضوع یو داسې موضوع چې فرهنګ ته ګټه ورسې یو زیاتونه وي. سړی ویل شي چې نور ډیر کار پکار دی چې مثلا مونږ دغه فیصدی لوړ کو مثلا د 50% او 90% ته ورسو.
دا کار چې نوی شوه د جپوهنې برخه کې دی کده پوهنې برخه کې
د جپوهنې برخه کې ډیر دی. دا د پوهنې او دا د پوهنې په برخه کې یو مشکل دی چې یا عمومي موضوعات دي ډیر کنه او یا داسې چې تکراری دي، یعنی نوی نقطې او نوی خبرې هم پکې شته دي. خو هغه د نوی والی او د نوښت کچه یې کمه ده کنه. نو په دې خاطر باندې زه ویلی شم چې په ادبیاتو کې نوی کار کم شوی دی تیزسونو په سطحه باندې.
یو وروستۍ موضوع ته به راشو، ډېر ساده به وغږیږو. زه چې څومره معلومات لرم په تیر کې ډېری تیزیس چې دغه محصلان چې ماسټري دورې نه فارغېږي د ژوند او فن په اړه لیکي، د یو شاعر ژوند او فن، چې دا موضوع ماته څه ګونګ ښکاري. ځکه که موږ وګورو د یو شاعر د شعر په تشبیهاتو باندې کار کېدلی شي، فرضاً که شفاهي ادبیاتو سره تړاو ورکوي یا نور نور، دا موضوعات څه ډول دي، یعنې ګونګ دي که نه سم دي د تیزیس لپاره. فرضاً د صدیق پسرلي ژوند او فن، د پیر احمد کاروان ژوند او فن، یعنی دا موضوع ډېره غټه ده، ډېره ګونګه ده. کولی شو موږ حتی په یو شعر باندې ډېرې خبرې وکړو، مختلف اړخونه راوسپړو. دا څه ډول موضوعات دي، یعنی مناسب دي تیزیس لپاره که نه دي؟
او یو دا دی چې یعنی دغه ګونګوالی چې دی بل عموم د عمومیت نه پیدا کیږي کنه. زمونږ ځینې د موضوع ګونګوالی او نه دغه چې دی نه خبره د نه وخت نشت دی، یو دغه دی چې مونږ یو عمومي موضوع اخلو او مثلا په هغه موضوع کې لکه تاسو ویل ډیزرټیشن لیکل کېدی شي مثلا، او بیا هغه کې مونږ ته دغه اصول تحقیق اصول دا وایي چې یو سړی د صحت رسیدلې وي چې هغه نه د نور کار تمه نه وي، ته د هغه په ژوند باندې او په هنر باندې کار کولی شي کنه. د دین علاوه ته کولی شي چې دا هغه په اثارو کې یو مشخصه موضوع اخلي. مثلا یو عالم دی، یو پوهان دی، مثلا پس دغه راواخلي رفیع صاحب په فولکلوریک ادبیاتو کې هم کار کړی دی، مثلا د دیوانو د متونو په چاپ کې هم کار کړی دی. ته کولای شي چې د رفیع صاحب یو برخه باندې کار وکړي، دې پسې چې په ټوله برخه باندې کار وکړي هغه باندې خبرې کول انرژي غواړي، وخت غواړي، او مثلا د یو کس په ځای باندې یو ګروپ غواړي. نو ولې یو محقق د یو ګروپ کار په یو یوازې سر باندې کوي؟ خو که دې په ځای یوازې د ولسی ادبیاتو کې چې رفیع صاحب کوم کار کړی دی په هغه باندې ولیکي، او مثلا د فولکلوریکو د فولکلور د راټولولو د اصولو په اساس باندې، یا مثلا د نورو خصوصیتونو په اساس باندې دغه کار وارزوي، دا به ډیر ګټور وي تر هغه چې دغه په ژوند او فن باندې ولیکي. بل دغه تاسو د تشبیهات او د خبرو وکړه کنه، بل عموم مثلا زمونږ ځینې مونوګرافونه تیز سرو د سی چې د پلانی په شاعرۍ کې قافی ډولونه، یا مثلا د پلانی په شاعرۍ کې د تشبیهات او د صنایو ډولونه، زه فکر کوم چې دا هم چندان په درد نه خوري. ځکه که څوک غواړي چې په تشبیهات او په صنایو باندې پوه شي، خو هلته د فنونو کتابونه شته دي کنه، په هغې باندې به پوه شي. په یو شاعر کې چې تشبیه ویني هغې باندې به پوه شي چې دا تشبیه ده. نو دا زه فکر کوم چې نه د هغه شاعر په راپېژندلو کې چندان نقش لوبوي، او نه یو کوم د لوستونکو سره مرسته کوي د یو اثر په پوهېدلو کې، یا مثلا د دغه کې یا په دغه شاندونه نه یو زیاتونه. زه فکر کوم چې نه یو زیاتونه.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي د استاد اجمل ښکلي له څرګندونو سره د تیسس مونوګراف په اړه بحث رانغاړو. په دې بحث کې چې بشیر الحق عادل چمتو کړی و، د محصلینو له ډلې رحمت پټان، عبدالرشید سعادات، شام محمد بشیر او نور کمال ارشاد برخه اخیستې وه. نن سبا په پرمختللې نړۍ کې د مونوګراف او تیسس لپاره تر ډیره محصلین جزئي موضوعات انتخابوي، او استادان هم داسې لیکنو ته ښې نمرې ورکوي. محصلین حتی د یوه شاعر د شعر یوه کلمه انتخابوي او هغه د شاعر په ټوله شاعري کې څیړي. مثلا د نامتو امریکایي شاعر رابرټ فراست د ځنګله پر کلمې مونوګراف لیکل شوی دی. د ده د واوره کلمه هم د تیسس لپاره انتخاب شوې ده. دا ازادي راډیوي مجله به د رابرټ فراست د یوه شعر له ژباړې سره راونغاړم. زحمت شبر له همدې شعر سره له تاسو اجازه اخلم. له زنګل سره واورین ماشام. دا زنګل د چا دی؟ فکر کوم پوهیږم. کلی کې کور دی، ما نه ویني چې دلته درېدلی یم. ګورم څنګلتا واوره ترې څڅېږي، زما وړوکی آس په ناآشنا فکر کوي چې ولاړ یم داسې ځای کور د کلي نشته. یو لور ته ځنګل دی، بلې خوا ته یخ وهلی ډنډ دی. یو لور ته ځنګل دی، بلې خوا ته یخ وهلی ډنډ دی، او د کال د ټول کال تیاره ماښام دی. آس مې سر څنډي، ګړنجونه یې د قیزې را ګړنجوي، لکه دی چې ما پوښتي تیروتنه درنه شوې. یواز یو بل ژغ دی د شمال دی چې واوره په مخه ده. یواز یو بل ژغ دی د شمال دی چې واوره په مخه ده. تور دی دا ځنګل ژور دی، زړه دي ورته کیږي. خوشمنه مې ده کړې چې عمل به پرې کوم، تر خوب مخکې به اوږدې لارې وهم، تر خوب مخکې به اوږدې لارې وهم.